په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په خبري کړه کې زه هارون بادشاہ درته سلام نوایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. خبرونه له مجید بابراو.
ستړي مشه کولمبي د مشال له خبرونو سره ټکی. عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام فی ډلې خیبر پښتونخوا کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې. په جلال آباد او کابل کې د چاودنو ذمہواري اسلامي دولت وسوالې ډلې اخیستې. په روس کې په پارلماني ټاکنو کې واکمن یونایټډ رشین ګوند تر ټولو مخکې دی. مشال خبرونو تفصیل. عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام فیډلې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. د سپتمبر په 19 د دواړو ګوندونو کارکوونکو په ملک کې د ګرانۍ او د حکومت پر ضد د مظاهرو پر مهال لاریونونه وکړل او احتجاجي نارې وهلې. د دوړو ګوندونو د ریز دی چې په ملک کې د روزمره استعمال د شیانو ترڅنګ د تیلو او د ویانو بې دومره لوړې شوې چې عام ولسی د ستونزو سره مخ کړي. د پاکستان د شماریاتو د محکمې د یو تازه راپور له مخه په خارجي سیمو کې د خوراکي شیانو بې 10.2 او کلیوالو سیمو کې 9.1% ته لوړې شوې او د غیر خوراکي شیانو بې په خارجي سیمو کې 0.2 او کلیوالو سیمو کې 0.1% ته رسیدلې. د روان کال د فروری په میاشت کې وزیر اعظم عمران خان داوه کړې وه چې د 2013 میلادي کال په مقابله کې د هغوی په حکومت کې ګرانی کم شوي. تیرور د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو احتجاجي مظاهره کړې او پولې د سو ساتونو لپاره د تجارت په مخه بند کړې و. دوی وایي چې په بندر کې د انټرنیټ ترڅنګ د یو شمېر سہولتونو د نشټوالي لامل افغانستان سره تجارت په ټپه ولاړ دی. د سپتمبر په 19 مشالې ډیو سره په خبرو کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادیې یو مشر همایون خان وویل چې د تازه میوه او سبزیو ګاډي په ورو په بندر ولاړ وي چې له وجې سوداګر د تاوان سره مخ دي. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشالې ډیو ته ویلي چې دا دیبا زر حل کړی. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي چې هیواد د سپتمبر په 19 د خوراکي او غیر خوراکي شیانو 14 ټکونه د امداد په توګه افغانستان ته استولي. د خبر پاڼې لمخه په دغه 278 ټنو سامانونو کې اوړه، چینی، دالونه او وریجې شامل وي او دا مالونه په تورخم پوله د سپتمبر په 19 په جلال آباد کې د پاکستان کونسل جنرال عبدالله وصول کړي دي. د خبر پاڼې لمخه د دینه مخکې په C-130 الوتکو کې د ویانې او نور امدادي شیان کابل، کندهار، مدارس شریف او خوست ته استول شوي ول او اوس به په ځمکنیو لارو امدادی شیان استول کیږي. د اسلامي دولت دلی یادایش په ننګرهار کې د تیرو دوه ورځو د خونړو حملو مسولیت په غاړه واخیست. په دغو حملو کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د شنبه او یک شنبه په ورځو وشوې د طالبانو موټر په نخښه شوی وو. د شنبه په ورځ په دریو جلا چودونو کې د طالبانو موټر په نخښه شوی چې لک تر لګه 2 تنه پکې وجل شوی او یو شمېر نور ټپیان شوی. او پرون یک شنبه هم د طالبانو پر یو موټر په چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون لک تر لګه 15 تنه وجل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د عماک په نوم وپاڼه کې چې د داعش یو تبلیغ تی پاڼه بلل کیږي د اسلامي دولت دلی د خراسان څنګه په دوو بیانونو کې د دواړو ورځو د چاودنو مسؤلیت اخیسته. د کابل نړیوال هوایي ډګر پرون د کامیار شرکت سوداګری د الوتکه اسلام آباد ته ورسېده. د افغانستان د هوایي چلند اداري مسؤلان وایي تیرو دوه ورځو کې کابل ته پاکستان او ایران نه هم سوداګری د الوتکې ورغلي دي. د دغې ادارې د پروازونو د خوندیتوب د ستند مشر غلام جیلانی وفا مشال لیډو ته ویل د کابل هوایي ډګر د ورځې په مخه د الوتکې ناستې او پرواز ته بشپړ چمتو شوي دي. نوموړی وایي دوی له ازبکستان، تاجکستان، امارات او یو شمېر نورو هیوادونو هم غوښتي چې افغانستان ته الوتنې پیل کړي خو یې لای ځواب نه دی ترلاسه کړی. او وروسته خبر دا چې په روس کې د ایوانی دینی لپاره پر روانو ټاکنو کې خی کرملن پلوه واکمنه یونایټډ رشین ګوند د بریا ترلاسه کولو په درشل کې ده. دا پسله هغې ده چې د دغو ټاکنو د درې ورځو بهیر کې د بد انتظامۍ او د رایو د غلط استعمال تورونه ولګول شول. د ټاکنو بهیر د سپتمبر په 19 پای ته ورسېدو. نن د سپتمبر په 6 د روس د انتخاباتو مرکزي کمیشن ویلي چې تقریبا 40% رای شمارل شوي چې 45% یونایټډ رشین ګوند ترلاسه کړي. دا ګوند د موجوده ولسمشر ولادیمیر پوتین تر شا ولاړ دی. د کمیشن په خبره تر دا مهال شمارل شو رایو کې 22% کمیونست ګوند او نېشنلیست لیبرل ډیموکراټیک ګوند 8.5% رای ترلاسه کړي. د مشال د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو موردل پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پرون په کوارټ کې د پولیو ډلې پر ساتنه د ګمارل شوي او پولیس سرتیر تر وژنې وروسته د ضلع انتظامیه د درو ورځو لپاره د قانون یو سل او څلور څلوېښتمه دفعه نافذ کړې ده. د کوارټ پولیسو یو ویان وایي د پرونۍ پیښې پلټنې روانې دي. عوامی نیشنل گوند او جمعیت علماء اسلام فی د سپتمبر پر 19مه د خیبر پختونخوا په بیلا بیلو سیمو کې د ګرانۍ پر ضد جلا جلا مظاهره وکړه.
میاش په میاش پیټرول ګرانیږي، دوایان 400% ګرانی شولې، دلته روزګار ختم شو.
هم پرون بیا په غلام خان بندر کې د کسٹم ایجنټانو اتحادیې د تجارتی لاریو په ځن د کلیر کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او د څو ساعتونو لپاره د غلار وتړله.
ډېر ټیم تر شو چې هیڅ مطالبات میج حل شوي نه دي. جایز مطالبي دي ا سہولتینا عادت مکمل ټریډ ته مهیا کو.
هله د مشال رادیو سره اوسه. اورنې موضوع ته به راشو. پروند سپتمبر پر 19مه په کوارټ کې د پولیو ډلې په ساتنه د ګمارل شوي او پولیس سرتیر تر وژنې وروسته په دې ضلع کې د درو ورځو لپاره د قانون یو سل او څلور څلوېښتمه دفعه نافذ کړل شوې ده. د کوارټ پولیسو یو بیان مشال لوی ته ویلي چې په پرونۍ حمله کې د ککړو تنانو د نیولو لپاره د دوی عملیات روان دي. د پولیسو په وینا په کوارټ کې د پولیو د نننی او سباني کمپین لپاره یې امنیتي انتظامات نور هم سخت کړي دي. د ممتاز بنگش رپورٹ.
د ضلع انتظامی مشر یا ډیپټی کمشنر روشان محسود له اړه خویل شوی چې تر درې ورځو پورې به په موټر سایکل یو نه زیاتو کسانو په سوارلۍ او د وسلې په ګرځولو بندیز وي. بیګان وخته د ډیپټی کمشنر په مشرۍ کې د انتظامی افسرانو او د روغتیا څانګې مشرانو یو غونډه شوی. په غونډه کې روان پولیو کمپاین به نن او سبا په دوه برخو کې ترسره کیږي او یو پر ځای به دوه پولیسو غړي د پولیو یا د ګوزن مخنیوي ډلو د ساتنې دنده ترسره کوي. بلخو د پولیسو ویان فضل نعیم مشالې ډو ته ویلي چې د پولیس غړي وجل کی دو نورسته ای عملیات پیل کړي او ډیر ضرب په پیخه کې تورن کسان ونیول شي.
ولکه نو ته کوم نه هغه سی سی ټی وی فوټیج وغیرہ او ته نور شواهد هم ملاو دي نه یم شاید دینه ولا بیانات هم پولیس قلم بند کړی دي. بس دا پراغ رسی ته کې فلال څه مشکوک اسانم
سجید نومی پولیس غړی ډلبیزادی سیمې کې د یک شنبه په ورځ د پولیو یا ګوزن مخنیوي ډلې ساتنې په دنده بوختو چې نامعلومه وسلوالو په ډزو ووژلو. د پیښې نه وروسته پولیسو په سیمه کې عملیات پیل کړي خو لا تر اوسه یې په پیښه کې تورن کسان نه دي نیولي. د پیښې ذمهوري هم چا نه ده منلې. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د عوامي نیشنل ګوند او جمعیت علماء اسلام فی ګڼو مشرانو غړو په لویانو د خیبر پختونخوا په بیلا بیلو ښارونو کې مظاهره کړې. د سپتمبر پر 19مه د ګرانۍ پر ضد احتجاجونو ته ولسی وګړي هم ورغلي ول. د دواړو اپوزیشن ګوندونو مشرانو مظاهرو ته په وینا کې پر حکومت تور پورې کړ چې د اقتصاد په خکولو کې پات راغلی دی. دا مظاهرې پر داسې مهال شوي دي چې حکومت د سپتمبر پر 15مه د تیلو بیې لوړې کړې. د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت وایي د ګرانۍ لامل د کورونا وایرس جهاني وبا ده او دا چې اقتصادي ستونزې ورته له تیرو حکومتونو په میراث کې پاتې وي چې د هواري هڅو ته دوی دوام ورکړی دی. شبیر احمد جان رپورټ. ورو
دا نعرے دا عوامی نیشنل گند اور دا جمعیت علماء اسلام فی ڈالے دا احتجاج کون کو کارکنانو دی. دوڑا گندنو دا سپتمبر پا نرلسما دا خیبر پختونخوا پا بیلابیل ضلعوں کے پمل کے دا گرانے اور دا حکومت پر ضد احتجاجی مظاہرے وکڑے. پیخور پریس کلب مختا دا احتجاج پمقا دا عوامی نیشنل گند مخکخ اور پخوانی صوبائی وزیر سید عقیل شاہ مشال لیڑو تول چکمی خبر عمران خان حکومت اخستوں نوڑان نکڑوے دا ٹول رستو شوے دے.
دا خلق جرا ہوتے دی ہم دے تو پر نہ ہوتے دی کر مقدا خدا نوے پاکستان مقدا نہ دے پکار مقدا غزول پاکستان کھاؤ دا سے خلق دی چے بو سر روٹے آغا خوری دا سے کرونا اس تے یو ٹائم پھلی گئی او سر ٹائم آغا خوری بے روزگاری دا ینگ الا کان چے دی نوغا تے نوکری نہیں تے مقدا اخر تا بکی کی سر نن چے دین 172 روپے ڈالر دا خربونا ڈالر چے دین ہزار واں گئی تے او دا سود سر واپس کیتے بس سوک گئی سما خود زانی دا خیال تے چے دی تے وقار تے بس دے دا حکومت چلو دے بس نہ دے
دا دوانو گندونو مشرانو او کارکنانو علاوہ ام اولسو مغٹ اشمیرہ کی دغ احتجاجونو کی گڑن وکڑو چرسدہ کے دا احتجاج پا مقا دا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ڈلی یو ذلی مشر مفتی عبدالرؤف شاکر ویل چکلن دا حکومت راغل دے دا اولس جوان دیر گران شوی دے او خلق پل دا بنیادی ضرورت سیزو نہ ہم دا خستو توان نہ لری
نن زدی حکمران توے ما چنن ستا پا حکومت کی میاش پا میاش پیٹرول گرانی گی ستاپ حکومت کی راشا دویانی آغا 400% گرانش والے دیر مریضانو غریبانانو دویانی پری خودلے دلتا روزگار ختم شو دلتا تجارت مپلوچ شو نز آغی ادارو تا ہم داوے ما دا چال لاست دی پشا دے زاغی تویم چپ دی ملک رحمو کے
ولی پدیڑامو دا واکمند گن پاکستان تحریک انصاف دا صوبائی او مرکزی مشرانو سرا سو سوار دا تماس نیولی حسی وکڑی خو خبر ور سرا ونشوی خدا دین اولان دے حکومتی چارواکو مشال لیڑو تا دا گرانے پاڑا ویلی چی یو خواکو کرن وبا تیر دو کال راسی دا ملک معیشت اور روزگارونا خراب کردی دی نبل خواتا تیر حکومتونا او دا غی پالسے دا دی هر سو زیموار بلی او وای چی ردوی حکومت دا معیشت دا مضبوطولو او پخپل خپو دا درول لپارا سخت پریکر کردی دی خوای چی زربا پا دی هر سو قاب عمومی شبیر احمد جان مشال لیڑیو پیخور
په غلام خان بندر کې د کسٹم ایجنټانو اتحادیې د سپتمبر په 19 احتجاج وکړ او له افغانستان سره د سوداګرۍ د مهمه لارې د څو ساعتونو لپاره وتړل. دوی ویل پر بندر د انټرنیټ او یو شمېر نورو اسانتیاوو د نشتوالي له وجې د سوداګرو لارۍ له اوږد ځنډ وروسته کلیر کیږي، چې له وجې دوی په خبره دوی ته تاوان اوړي. دوی له حکومت وغوښتل چې د تجارت چارې ورته اسانه کړي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي پر یاده لاره تجارت د مخکې پرتله زیات شوی دی او هڅه کوي چې په څو ورځو کې پر بندر د انټرنیټ د نشتوالي ستونزه حل کړي. د عمر وزیر رپورٹ.
د غلام خان بندر کسٹم ایجنټانو اتحادیه نائب صدر همایون خان مشال ریډیو ته وویل چې بندر کې د انټرنیټ ستونزه ده او بغیر د انټرنیټ نه د دوی مال وړونکو ګاډي کلیر کیږي نه، نو د ځان شکار شي دا انٹرنیٹ سرا سرا دے نور سہولتوں برابر کڑی.
غلام خان بندر چی میش احتجاج بند کڑائی ہوں مین مسالہ دل تچ کی ما دو میش تا دے کسٹم والا تر اگا پیرے جی ڈی نہ روکی چی سو تیرے مکمل جی ڈی پروسیس شوی نوی یعنی گٹاوٹ نہ نئی ہوا تلی ہے کچیر تا نیٹ بھی نو یوا جی ڈی تقریباً 20-25 منٹ پیرے ٹیم و خلی وہ دل تا نیٹ شتانا بخی سپر تا روغلائی دائی پاگا واجہ بندے یوا جی ڈی تقریباً 6 گھنٹے ٹیم و خلی دلتا دے فریش فروٹ ہے فریش ویجیٹیبل در جو گاڑی بھی لوڈ دی مدینا خارو پیجی لیٹی پشت سی یا خدا مشتا نیٹ تیز کرشی او یا مشتا دے ایگزامینیشن سٹیج بندے جی ڈی روکوی چے میر گاڑی پہ وبوسی.
دا یاد اتحادی جنرل سیکتر اجاز انور وائی چے انتظامیہ این ایل سی او امنیاتی ځواکونو نه خواست کړي چې کمې غوښتنې ورنا په بیا بیا شوي زردې ور پوره کړي، تجارت کے ور پہ خستون زیدے ہوارے کڑی.
این ایل سی نا، کسٹم ڈپارٹمنٹ نا، او سول ایڈمنسٹریشن نا، ایف سی نا، آرمی نا، مخشے ہیں میجی پورٹریٹ بارا شوی دے دے سارا میٹنگ گینا شوی دی او میش پلے مطالبات چے کیم دی دا ورتا مخشے کڑی دی او یقین دہانی رو کڑی دو چین شلا پو جیما دوی جی میں دوی ہفتے شو دے تسے مطالبات حل کیجی کو یہ سا پیرے تقریباً ڈیر ٹیم تیر شو چے ہے سا مطالبات میش حل شوی ندی بیا یو ور متعلقہ دارتا دا درخواست داری ریکویسٹ کی چے ٹریڈ تا چے کیم سہولتینا دی یا سہولتینا دا ورتا مہیا کو جائز مطالبی دی یا سہولتینا آدا ٹول مکمل ٹریڈ تا مہیا کو.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان وپوښتل، نو دوی وویل چې انټرنیټ ستونزې په وجه مشکل جوړ شوی و چې ورځ دوه کې به حل شي. د اګست په میاشت کې به چې په ورځ کې 1.5 سل ګاډي کلیر کېدل، اوس 4.5 سوه نه تر 1500 پورې کلیر کیږي. عمله زیاته شوې، نور سهولتونه هم برابرولی شي، ضربه تجارت پراخ شي. کسٹم ایجنٹان او سوداگر په وار وار په غلام خان بندر باندې د سہولتونو د نشوالي شکایتونه کړي. وایي چې اوس ترانزیت شوه باید د تجارت لپاره ټول ضروری او بنیادی اسانتیاوی برابر شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د مرکزی حکومت دو وزیرانو فواد چودھری او شبلی فراز د سپتمبر پر 19 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې په الکترونیک ووټنګ مشینونو د الیکشن کمیشن او اپوزیشن ګوندونو نیوکې بې ځایه بدلې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د حکومت پر دې وړاندیز چې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره ولسی رایه باید د الکترونیکي مشینونو په وسیله وکارول شي یو شمېر اعتراضونه کړي دي. خو یاد وزیرانو په خپل پرونیو خبرو کې واره بیا د 2023 کال د انتخاباتو لپاره د الکترونیک ووټنګ مشینونو په کارولو ټینګار وکړ. غلام غوث معلومات راکوي.
په الکترونیک ووټنګ مشینانو د پاکستان د الیکشن کمیشن او د حزب اختلاف د ګوندونو لخوا د تحفظات وروستو وفاقي حکومت یو ځل بیا د راروانو انتخاباتو نه وړاندې د الکترونیک ووټنګ مشینانو د لارې په انتخاباتي اصلاحاتو کولو ټینګار کړی دی. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری او د ساينس او ټکنالوژۍ وفاقي وزیر شبلی فراز په دغه اړه د سپتمبر په 19 نیټه په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وینا وکړه. فواد چودھری وویل چې د 2023 عام انتخابات به د انتخاباتي اصلاحاتو نه پس ممکن وي.
EVM مې آپ اسکو سټڈی کرے پہلے.
تاسو اول د الکترونیک ووټنګ مشين مطالعه وکړئ او چې تاسو په کیسه خواله غواړئ نو هغه ته هم مونږ تیار یو. مونږ غواړو چې را روان انتخابات غیر متنازعه او شفاف وي او د 2023 انتخابات به د اصلاحاتو نه پس ممکن وي.
2023 کے انتخابات اصلاحات کے بعد ہی ممکن ہوں گے.
دا سائنس او ٹیکنالوجی وفاقی وزیر شبلی پراز ویل چی الیکشن کمیشن الیکٹرانک ووٹنگ مشینانو ته پسما توگا د قتل نه بغیر په دغه مشینانو نیوکی کړی دی.
اتنے تنازعات ہمارے ماضی کے الیکشنز میں ہوتے رہے ہیں.
د تیرو وختونو په انتخاباتو کې د ډیرو لانجو له وجې حکومتونه غیر مستحکم پاتې شوې دي او د حکومتونو په کارکردګۍ اثر پریوته دی. الیکشن کمیشن دی بلکوم مشین جوړ کړی خو د ټکنالوژۍ نه دی کار واخلی. خو معلومیږي داسې چې الیکشن کمیشن په دې خبره کې دلچسپي نه لري.
وو بالکل انټرسټډ نه دی.
په دغه اړه مې په حزب اختلاف کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام پی د ویان عبدالجلیل جان نه پوښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د شتګۍ نه د پاکو انتخاباتو لپاره الکترونیک ووټنګ مشین جوړول یا بل کوم طریقې کار د الیکشن کمیشن کار دی او حکومت په پارلیمان کې د حزب اختلاف سره په شریکه د ټاکنو کمیشن ته د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه یوازې سپارښتنی ورکولې شي.
حکومت کار با پارلیمنت نو څه منظورې او پارلیمنت کې اپوزیشن حکومت دوا با چې باندې اتفاق وکړي هغه اتفاق بلاتي الیکشن کمیشن ته دا د الیکشن کمیشن کار دی چې هغه
خو تیر اورز د اطلاعاتو او پاخی وزیر فواد چودھری په خبری کانفرنس کې وویل چې حکومت غواړي چې د حزب اختلاف سره د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه مشاورت وکړي. خو په حزب اختلاف کې د شامل یو لوی ګوند پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی وایي که حکومت په انتخاباتي اصلاحاتو کولو کې سنجیده وي نو پکار ده د خبری کانفرنسونو او بیانونو په ځای په پارلیمان کې په دغه اړه د دوی سره سلا مشوره وکړي.
موږ دا ویو چې که پاکستان کې داسې قانون سازی کوي پکار دي چې پارلیمان ته دې رجوع شو په هغې باندې ډیبیټ وشي نه چې هغه پارلیمان ته خپله فیصله وکړي. په دې باندې درې څلور کاله موږ ریکوست کوو چې تاسو یو کنسټرکټیو لیجسلیشن راوړئ.
یاد دی وی چې د پاکستان الیکشن کمیشن د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د الکترونیک ووټنګ مشینانو تجویز رد کړی وو او په دغه لړ کې د حکومت لخوا د اصلاحاتو په وړاندیزونو په ودیر شو تحفظاتو مشتمل یو راپور د سینیټ د پارلیماني امور کمیټۍ کې داخل کړی وو. خو د الیکشن کمیشن د دغه تحفظاتو پرته تیره ورځ وفاقي وزیرانو په خپلو الکترونیک ووټنګ مشینانو د اطمینان څرګندونه وکړه او دوی وویل چې د پارلیمان په را روانه شریکه غونډه کې به د انتخاباتي اصلاحاتو بل پارلمان ته وړاندې کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د اسلام آباد پولیس وایي د جامع حفصې د محتمم مولانا عبدالعزیز پر ضد علاقه وروسته مقدمه درج کړې چې نوموړي د دې دینی مدرسې له ودانۍ د طالبانو د بیرغونو له لرې کولو انکار وکړ. مولانا عبدالعزیز د سپتمبر پر 13 رسنیو ته په جاري کړي بیان کې ویلي ځایي انتظامی ورسره منل چې پاکستان د اسلام په نوم جوړ دی او دا چې پر دوه پلویانو به سره جماعت او یا هم جامع فریدیت په تګ او راتګ هیڅ بندیز نه وي. د اسلام آباد انتظامی د سپتمبر پر 19 مشال اړو سره په خبرو کې دا پډاګه نه کړې شو چې د عزیز پر ضد مقدمه دارې دوه باوجود هغه ولې تر اوسه نه دی گرفتار شوی. د ګوهر مسید رپورت.
پولیس وایي په اسلام آباد کې یې طرحې ورستو د سره جماعت یا لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز پر ضد مقدمه دایر کړه چې نوموړي د جامع حفظ لودانۍ څخه د افغانستان د طالبانو د بیرغونو له لرې کولو انکار وکړ. خو د اسلام آباد انتظامیه دا هم ویلي دي چې د نوموړي پر ضد یې اقدام نه دی کړی. د اسلام آباد د اپارې تانې یو چارواکي د موضوع د حساسیت له وجې یې نوم نه خولو ډډه وکړه. د ستمبر پنی نسم مشال ریډیو ته وویل چې مولانا عبدالعزیز د شنبه یا خالی په ورځ مقدمه دایر کړه چې پکې د بغاوت او ترهګرۍ اقدامات شامل دي. د وویل مولانا عبدالعزیز د جامع حفصه په نوم د انجنۍ د مدرسې په ودانۍ د طالبانو بیرغونه لګولی وو او چې کله پولیس سرتیری یې د لرې کولو لپاره ورغلل نو هغه یې مخه ونیوله. پولیس چارواکي وایي پر مدرسې د طالبانو د جنډو لګول او بیا د پولیس سرتیرو مخه نیول ناقانونه کارو، نو ځکه یې د عزیز پر ضد مقدمه دایر کړه. عزیز د سره جماعت خطیب او د جامع حفصې انتظامی مشر یا محتمم دی. نوموړي 13 میاشت تر هغې وروسته د جامع حفصه په ودانۍ د طالبانو بیرغونه وجړول چې طالبانو دا کابل په ګډون د افغانستان کنټرول تر لاسه کړی وو، خو بیا یې د حکومتي فشار له وجې لری کړل. د ستمبر په 19 نیټه د مولانا عبدالعزیز پلویانو یو ځل بیا د جامع حفصه پر ودانۍ د طالبانو جنډې ولګولې. د ستمبر په 13 نیټه باندې د لال مسجد پخوانی امام مولانا عبدالعزیز خبریالانو ته خپل جاری کړي یو بیان کې ویلي دي چې د اسلام آباد د انتظامیه سره د دوی مذاکرات کامیاب شول.
بعض احباب یہ پوچھ رہے ہیں کہ جامع حفصہ کے اندر جو جھنڈے لگائے گئے تھے طالبان کے،
دوی اویل چې دا مذاکرات په دې بنیادونو باندې کامیاب شول چې انتظامیہ دا و منل چې پاکستان د اسلام په نوم باندې جوړ کړي شوی دی او د اسلام او د شریعت د پاره باغمونه پورته کول کیږي. او بل دا خبره چې په دوی او د دوی په ملګرو باندې د لال مسجد او جامع فریدیا په تګ راتګ باندې کمې پابندۍ لګیدلې شوی وی هغه به هم لری شي
اور حکومت سے منوائیں گے.
اسلام آباد دا انتظامی مشر یا ڈپٹی کمشنر دفتر دا ستمبر پا نینسما مشال ریڈیو تا وو ویل چې دا پولیسو دا پرچے پا اساس یہ دا نموڑی پر ضد اقدام نہ دے کڑے او مقدمه سیل کړي دا د چارواکي هم نه غوښتل چې خپل نوم وخایي او دا یې هم روخانه نکړه چې انتظامیه ولې تر مقدمه دایرې دو رستا عزیز نه دی گرفتار کړي. خو زیاته یې کړه چې د ستمبر په 13 په مخام محل لا مدرسې د طالبانو جنډې لرې کړي او سیمه یې د مولانا عبدالعزیز له پلویانو پاک کړه. چارواکي زیاته کړه چې په دې عمل کې یې هیڅوک نه دی گرفتار کړي. د ستمبر په 19 نیټه هم د جامع حفصه په خوا او شا کې د پولیس چارواکي ولاړول. یاد ده وی د پاکستان حکومت په کال 2001 کې په لال مسجد کې تر فوجي عملیاتو وروسته تر یو مودې لال مسجد او جامع حفصه تړلی ول. هغه جماعت ته لسکونه وسلوال ورغلی ول او د مولانا عبدالعزیز په مشرۍ د شریعت نافذولو غوښتنه کوله او په دې عملیاتو کې لسکونه کسان وژل شوي هم وو. فوجیانو د سره جماعت د محاصرې په وخت عزیز گرفتار کړو او پر ضد یې مقدمه دایر کړه. د پاکستان سپریم کورټ په 2009 کال کې عزیز خوشی کړ او هغې راسه نوموړي د جامع حفصه، جامع فریدیا او سره جماعت د مشر او منتظم په توګه دنده پر مخ وړي. گوهر میسود، مشال ریډیو، اسلام آباد.
طالبان په ننګرهار او کابل کې وروستي بریدونه داعش ډلې ته د منصوبو وسلوالو کار بولي. دې بریدونو کې چې په تیرو دوه ورځو کې شوي لږ تر لږه اته تنه وژل شوي او لشلو زیات نور ټپیان دي. د دې حملو ذمہ واري بیگا د داعش خراسان ډلې ومنله. تفصیل لا اسدالله لودین اورو.
ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه ټاټوبې یادېږي، دو ورځو کې د چارواکو په وینا د همدې وسلواله ډلې د خونړیو چاودنو شاهد وو. طالبان داعش د دوی پټکو شر اچون کې ډاله بولی او وایي ژر به یې ریښې په افغانستان کې وچې کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د وروستیو بریدونو عاملان هغه افغانان دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي.
د یو فتنګر شریر ډلګې کار ده چې داعش ته ځان منسوب بولي. موږ هم کشفیات دغه دي ځینې کسان نیول شوي هم دي چې دوی پورې ربط لري او صرف دا غواړي چې شوب ګډوډي یا بې اطمیناني منځته راولي. کوم هدف ته رسېدلی نه شي، موږ هم جدي پسې یو. انشاءالله ډېر زر به ټول بېخکندنه وسي.
وروستۍ چاودنه پرون د جلال آباد پنځمې ناحیه کې د کابل اډې ته څېرمه وشوه چې د ځایي رسنیو د راپور له مخې د یوه ماشوم په ګډون پنځه تنه یې ووژل او ګڼ نورې ټپیان کړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي چاودنه د سړک غاړې ماین له کابل هغه مهال وشوه چې د طالبانو یو موټر له سیمې تیرېده. د موټر کې سرحدي پولیس چې اوس د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي سپاره وو. د شنبې په ورځ هم جلال آباد کې درې او کابل کې یوې چاودنې درې تنه ووژل او له شلو زیات نورې ټپیان کړل. دا چاودنې افغانستان کې له شاوخوا یوې میاشتې نسبي کراري وروسته شوې. داعش له دې وړاندې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت منلی چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د هغوی د افغان همکارانو د تخلیه عملیاتو پر مهال وشوه. هغه برید کې د دیارلسو امریکایانو په ګډون د شاوخوا 150 افغانانو د وژنې راپورونه ورکول شول. د امنیتي چارو پوهان داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ او د طالبانو حکومت ته سرخوګای بولي. دوی سپارښتنه کوي چې طالبان باید دغه ډلې ته د پښې ځای پیدا کولو فرصت ورنکړي او په وړاندې یې جدي عملیات وکړي. داعش له فکري پلوه طالبانو سره جدي مخالفت لري او د تیر حکومت پر مهال هم دغه ډلې او طالبانو په ننګرهار او نورو ولایتونو کې سختې جګړې کړې دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاک افغان کارپوریشن فورم لړخل افغانستان سره د خوراکي توکو مرسته ننګرهار ته رسیدلې ده. طالب چارواکي وایي د مرستې یو اندازه به په ننګرهار کې اړمنو خلکو ته وویشل شي او پاتې به د افغانستان نورو ولایتونو ته ولېږدول شي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورت کې.
د پاک افغان کارپوریشن فورم له اړخه د ډول ډول خوراکي توکو د مرسته چې په ولس ټرکونو کې بار نږدې 300 ټنه کېدله د سپتمبر په 19 نیټه د تورخم للارې طالب چارواکو ته وسپارل شو. په جلال آباد کې د پاکستان کونسل عبدالله چې طالب چارواکو ته د مرستې د تسلیمېدو په موخه تورخم ته ورغلی و خبریالانو سره په خبرو کې وویل
تقریبا 300 ټنه مواد دی راغستلي چې په غوړي چینی وړو وریجي او دغه شان دي نور د خوراک سامان چې دي هغه راغستلي. دا راځي د تورخم ته دغه د افغانستان د حکومت نمائنده مجلسي مبارز راغلي دي چې دا به هند ورکو.
عبدالله وړاندې وایي چې د پاک افغان کارپوریشن فورم به په نږدې راتلونکي کې افغان ولس سره د درملو مرسته هم وکړي.
د پاکستان افغانستان کوپریشن فورم چې د باندې نمائندگان موجود دي دلته په تور خمبان دي نو دوی یو مسلسل یو پروسه راخړي چې د افغانستان د خلکو سره دا کوم غنو شي او دا کوم سخت حالات چې دي چې د خوراکي مواد کم از کم خلکو ته کمی نه وي دغه شانتې صحیح بخش کې دوایانی او نور میډیکل اکوپمنټ چې دي هم را روان دي. دا تعاون او د رولولۍ دا جذبه چې د ځوانو عوامو ته دا به انشاءالله چې برقرار وي.
بل لور ته د ننګرهار رسنیو دفتر د طالب چارواکو له قوله د سپتمبر په 19 نیټه په یو بیان کې د پاک افغان کارپوریشن فورم له منسوبینو د مرستو مننه کړي او زیاته کړې ده چې له دغو مرستو به 15 ټرکونه په ننګرهار او پاتې 12 ټرکونه به د افغانستان نورو ولایتونو ته ولېږدول شي او په اړمنو خلکو به وویشل شي. د ذکر وړ ده چې له کندهار او کابل وروسته د سپتمبر په 19 نیټه خوست ولایت ته هم پاکستان په یو پوځي تیار کې 12 تنه خوراکي توکي او درمل هم لیږدولي ول.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولیکه
MASHAAL
RADIO
مشال ریڈیو تغوگی ردون کو پپی خور کی تغرمی دولسنی میں بجے شوی د خبرون ولنڈیز ل مجید بابر اور
عوامی نیشن گوند او جمعیت علماء اسلام فیڈل د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. د سپتمبر په 19مه د دواړو ګوندونو کارکوونکو په ملک کې د ګرانۍ او د حکومت پر ضد د مظاهرو پر مهال لاریونونه وکړل او احتجاجي نارې ووهلې. تیر ورځ د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو احتجاجي مظاهره کړې او ټولې د څو ساعتونو لپاره د تجارت په مخه بنده کړې وه. دوی وایي چې په بندر کې د انټرنیټ ترڅنګ د یو شمېر سهولتونو د نشتوالي له امله افغانستان سره تجارت په ټپه ولاړ دی. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال لیډیو ته ویلي چې دا ستونزې به زر حل کړي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي چې هیواد یې د سپتمبر په 19مه د خوراکي او غیر خوراکي شیانو دیارلس ټوکمې د امداد په توګه افغانستان ته استولي. د خبر پاڼې له مخه په دغو 278 ټنو سامانونو کې وړو چینی دارونه وریجې شامل وي او دا مالونه په تورخم پوله د سپتمبر په 19مه په جلال آباد کې د پاکستان کونسل جنرل عابدالله وصول کړي دي. د اسلامي دولت دلې یا داعش په ننګرهار کې د تیرو دوه ورځو د خونړو حملو مسؤلیت په اړه واخیست. په دغو حملو کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د شنبې او یکشنبې په ورځ وشوې، د طالبانو موټر په نښه شوې وو. د شنبې په ورځ په دریو جلا چاودنو کې د طالبانو موټر په نښه شوې چې لږ تر لږه دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. پرون یکشنبې هم د طالبانو پر یو موټر په چاودنه کې یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د کابل نړیوال هوایي ډګر پروند کام یې شرکت سوداګری د البتکه اسلام آباد ته ورسېدا. د افغانستان د هوایي چلن اداري مسؤلان وایي تیر دوه ورځې کې کابل ته له پاکستان او ایران نه هم سوداګری دي البتکه ورغلي دي. په روس کې د ایوان دیني لپاره پروانو ټاکنو کې خی کرملن پلوه واکمنه یونایټیډ رشین ګوند د بریا ترلاسه کولو په درشل کې ده. دا په اصل هغې ده چې د دغو ټاکنو د دلو د بهیر کې د بد انتظامیه او د رایو د غلط استعمال تورونه ولګول شول. د ټاکنو بهیر د سپتمبر په 19مه پای ته ورسېد.
نمشال ریډیو لند خبرونه موریدل. اوس بل موضوع سباندی اوی میاشت زن ورسته د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو سوداګریزو الوتکو په مخ رسپن پرانستل شو. د سپتمبر په 19مه را دغه هوایي ډګر د کامیر هوایي شرکت یو سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته ولاړه او تم ده دویم پرواز یې د چهارشنبې پر ورځ وشي. طالبان وایي د هوایي ډګر امنیت خوندي دی او د ښځو په ګډون ټول کارکونکي بیرته دندو ته ستانه شوي دي. تفصیل د اسدالله لودین په دې رپورت کې.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي اوس لپاره د کابل هوایی ډګر د سهار لشپګو بجو د ماخام تر شپګو بجو پورې د الوتنو او ناست لپاره چمتو دی. دغه ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد مشر غلام جیلانی وفا وایي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره له تخنیکی پلوه د شپې پر مهال هم د هوایی ډګر چارې فعال کړي. خاغلی وفا ازادي راډیو ته وویل دغه هوایی ډګر پرون تر څه باندې میاشتنی ځنډ وروسته د کامیار شرکت لمړنۍ سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته ورسیده.
میدان کابل
د کابل نړیوال هوایی ډګر بیرته د کورنۍ او نړیوالو الوتکو پر مخ پرانستل شوی. له تخنیکی پلوه دا ډګر د ته چمتو دي چې نړیوالي او کورنۍ الوتکې پکې ناشته او پرواز وکړي. له دوه هیوادونو ایران او پاکستان دغه ډګر ته پروازونه تر سره شوی. میدان له تخنیکی اړخه او مسلکی پرسونل له پلوه چمتو دي.
خاغلی وفا وایي دوی پر پاکستان سربیره له اماراتو، تاجکستان، ازبکستان او یو شمیر نورو هیوادونو نه هم غوښتي چې کابل ته الوتنې پیل کړي، خو وایي تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی. د کابل هوایی ډګر څخه باندې میاشت وړاندې هغه مهال له فعالیت وغورځید چې د ښار ته طالبان ننوتل. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته طالبان وویل چې هوایی ډګر ته لسګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي اوس دغه هوایی ډګر امنیت خوندي دی او په خبره یې تخنیکی برخه کې قطري او ترکی متخصصان ورسره همکاري کوي.
د میدان امنیت حوصل پسلو کې تامین د ستونزه نسته او تسیان سي خراب وغه هم جوړ سي تر ډیره حد سره د ملکی رادار برخه کې تخنیک سو او بهر نه واردول غواړي. تخنیکی لحاظ مختره قطري هواد او ترکی هواد شرکتونو وي همکاري کړي ده تر دې حدا مشکل دي حل دي. کارمندان بیرته ټول په جیسي دي هم خدینه برخه ته خدینه راغلي دي هم نارینه برخه ته نارینه
او د چکو تلاشي موضوعات حل ستونزه نسته.
د کابل هوایی ډګر فعالیتو ته خلک خوښ دي، خو څه چې ډیر افغانان اندېښمن کړي هغه د ټکټونو بې ساري لوړه بیا ده. په تیرو دوه ورځو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ټکټونو بیا $200 ته پورته شوه، حال دا چې په خواشه او خوا $200 وه. د خلکو غوښتنه دا ده چې هوایی شرکتونه باید انصاف وکړي او طالبان هم دوی ته اجازه ورنکړي چې په خپل سر هوایی تګ راتګ ته لوړې بیې وټاکي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پز په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کوم د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړې، د موج تحول په نوم یو سیاسي ګوند د ښځو په اړه د طالبانو د پریکړه د اسلام او قانون خلاف بولي. دا سیاسي ګوند وایي طالبانو له نجونو او ښځو هغه حقونه اغیستي چې اسلام او قانون ورکړي دي. پر طالبانو وروسته تر دې نیمه کې زیاتې شوې دي چې د جمعې په ورځې د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم ونوموه. طالبانو په عین وخت کې ویلي چې د نجونو د تعلیم په اړه به ژر پریکړه وکړي. نور تفصیل د موږ د خبريال په دې رپورت کې.
په افغانستان کې ورستر بلی د خوځو او جنونو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه مخ په پراخي دودي. د غوښتنې ورسته تر هغه پراخيږي چې طالبانو د جمعې پر ورځ د خوځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم ونوموه او د غشاني لا هم لښپګم تلګي پورته جنونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړي. د افغانستان د موج تحول په نوم ګوند چې مشرې د ولسی جرګې په خوانی وکیلا او د قطر په تیرو بین الافغاني خبرو کې د جمهور رئیس غنی د حکومت د سولې د مرکچی پلاوی او غړي فوزیه کوفي کوي، د یک شنبه پورس طالبان توران کړل چې د خوځو حقونو ته پام نه کوي. د دې خوځښت غړي مرزیا احمدی وایي له کومه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د خوځو پر وړاندې پریکړې د اسلام او قانون سره ټکر کړي دي.
دور نگه داشتن زنان و محروم ساختن آنان
لکار سخه ده خزو لری کول اولودی سر تبعیزی چلان کول ده اسلام مبارک دین ده نری ده اسلامی هوادونو لکرنو او ده افغانستان ده کلتور خلاف دی. لهمده ملا دوی تا ده کار اجازه و پسیسی و پکولنیزو برخو کی پزانگری دول ده نوی جوڑخ پر احوری کی ونده ده مبارز و خزو لبنسکتیز و غختنو یو ده
مبارز این کشور است.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوروسته د خوځو انجونو لوی اندېښنه د دوی د تیرو شل کلنو لاسته راوړنو ساتنه ده. زده کړې او دنده د افغان خوځو هغه دوه مهمې غوښتنې دي چې په دې وروستیو کې د خوندیتوب لپاره غږونه پورته شوي. که څه هم له طالبانو د شپږم ټولګي پورته انجونو ته د زده کړو او خوځو ته دندو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې، خو ژمنه کوي چې د خوځو حقونو ته درناوی لري. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی وویل دوی خوځو ته په روغتیا او پوهنه وزارتونو او د کابل حامد کرزي هوایی ډګر دننه د کار اجازه ورکړي او ژر به د دوی د زده کړو او نورو ادارو کې د دوی د کار کولو په اړه پریکړه وشي.
په نورو برخو کې هم کار روان دی، تر اوسه پورې پروسه ټوله تکمیل شوې نه ده. البته د ښوونځیو په اړه باندې هم تصمیم تر کار لاندې د سیالته د دوی لپاره د ترانسپورتي مسایل او د تعلیمي ماحول د مسؤلیت مسؤلیت په اړه باندې یو منظم چوکاټ برابر شي، د دې لپاره کار روان دی. ان شاء الله امید کیږي چې دا مرحله هم توي شي.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې یو مهم غوښتنه هم د خوځو حقونو ته درناوی او د دوی ټولنیز فعالیت ته اجازه ورکول دي. د طالبانو لخوا د افغانستان تر نیول کېدو وروسته د دولتي ادارو ډیری کارکونکو ښځې او فعالین له افغانستان ووتي، خو هغه چې پاتې غوښتنې معلومي خو د خپل راتلونکي ګونګ برخلیک پاړه اندېښمنې دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یویش، په شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کیلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
د خوست فرنګیانو مدني فعالان وایي پرستو کې په دې ولایت کې فرنګي او مدني فعالیتونه ټکنی شوي دي. دوی په خبره خوست د علم، ادب او فرهنګ لاړه خو بډای سیمه د خوست په کې د پخوا په شان ادبی بندارونه مشاعری غزلیز مخامونه او ورته پروګرامونه نه جوړیږي بل ورته د فرهنګ په برخه کې طالب چارواکی وای دوی به د فرهنګیانو رونندو او ځوانانو د یو موټی توپ او د هغوی د ذهني روښانتیا په خاطر ګڼې برنامې پلان او عملی کړي. نورحال په دې رپورت کې
خوسته یو فعالان او مشال راډیو ته وویل په خوا به نه یوازې خار د بیلابیلو برنامو کوربه و بلکې په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې به هم ادبي او هنري بنډارونه ملي مشاعرې غزلیز ماښامونه د کتابونو مخکتنې او نور فرهنګي فعالیتونه ترسره کېدل. دوی غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د پخوا په شان فرهنګي او مدني فعالیتونه چټک شي.
نوم سلیمان ژوندی د خوست ولایت اوسیدونکی. لکه څرنګه په تیر کې تاسو د خوست ځوانان لیدلي وي ډېر فرهنګي او مدني فعالیتونه ترسره کول. په هر موضوع کې دوی ډېر جدي وو. وخت نا وخته به د اطلاعاتو فرهنګ له لورې هم ځانګړي پروګرامونه جوړېدل. په هغې کې به ځوانان سره راټولېدل، مشورې به یې کولې. زموږ غوښتنه دا ده چې د وضعیت بیرته عادي کې ښیي کې ځکه د کرونا داسې په ټپه درېدلې.
ټولنیز فعال نورالله نوري وایي خوست یو داسې ټاټوبی دی چې په ملي مسایلو کې نوم ډېر ځلانده و، خو اوس له څه مودې راهیسې دا چارې یو څه ټکنۍ شوي او روښانه نه دي.
خوست یو داسې ولایت دی، داسې ټاټوبی دی چې په ملي مسایلو کې د خوست نوم تاسو به پر ټولیزو او ټولنیزو رسنیو لیدلی وي چې ډېر یو ځلانده و. اوس دغه نږدې څه موده کېږي چې دغه چارې یو څه کمزوري شوي دي. دا هغه پخوا په شان ګړندی نه معلومیږي یا روښانه نه دي.
پوهان وایي هر ټولنه د خپل فرهنګ او تمدن پر بنسټ پیژندل کیږي. د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی وایي
نو په خوست کې الحمدلله په تیر کې هم ښه فرهنګي فعالیتونه وو. دلته ډېرې ښې ناستې کېدلې، غونډې کېدلې. اوس مو هم هیله دا ده چې د خوست لکه څه ډول چې شناخت موجود دی، د خوست څه ډول چې تعریف موجود دی، همدا ډول اوسني چارواکي خصوصا د امارت اداره هم دې ته توجه وکړي، فرهنګي ناستې، فرهنګي حلقات دا همداسې وسیع وساتي تر څو خوست په ټوله سیمه کې دی و فرهنګي مرکز په توګه پیژندل شوی او بیا هم پیژندل شي.
بدلونی ته د فرهنګ په برخه کې طالب چارواکي وایي چې دوی لپاره فرهنګي فعالیتونه ارزښت لري او دوی به هڅه وکړي چې ادبي او هنري فعالیتونه په خوا کې د ځوانانو د فکري تنویر لپاره بیلابیل برنامې پلي کړي. په خوست کې د طالبانو لخوا د اطلاعات او فرهنګ نوی رئیس شبیر احمد عثماني وویل
امید دی چې د خوست هغه ظرفیتونه سرټول کړو، د هغوی په همکارۍ، د هغوی په مشوره مخته قدم کیږدو او هغه پلانونه یا پروګرامونه چې د مرکز د طرفه موږ ته روښولی کېږي هغه په ښه شان عملي کړو. ځوانانو د فکري تنویر او ذهني تنویر د پوره کور وکړو، مختلفې برنامې ورته پیش کړو، هغه که د هنر او ادب په برخه کې دی، هغه که د سیمینار په برخه کې دی، هغه که د ورکشاپ په برخه کې دی.
په خوست کې په خوا د ښځو د لسو مدني بنسټونو په ګډون خواهشاتیا ټولنې او بنسټونه موجود ول چې تر ډیره به یې علمي، هنري او کلتوري فعالیتونه سرته رسول او په دې برخه کې به یې ځینې لنډمهالې پروژې هم پلي کولې. خو له هغه وروسته چې طالبانو د قدرت واګې په لاس کې اخیستي یاد فعالیتونه ټکنی شوي او ډیر نه تر سترګو کېږي.
زمونږ خبریال رپورټ مو اوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې د شمالي افغان او بهرام جان او آوازونو د ټپې اورو.
خام شدم دراشی نزینا مازی گر منترا نقضان شو نوے مئن مپتی دن نمڑی دن نمڑی دن منچ سوال دے من خوی جانان کبم سوالونا ہو کبم سوالونا جز دیو کرم دی دنونا تپکتیا تراش جانانا جدس پن غر اکڑو سے دونا تپکتیا تراش جانانا تپکتیا تراش جانانا
مشال ریڈیو ته وګری دن کو اس یو بل رپورٹ د جنوبی وزستان په وانا کې د سپتمبر پر ول سما د دوه قبیلو ترمنځ د زمکه پر سر جګړه کې دوه کسان مړه او درې زخمیان شوي ول. تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا د کوز دی په تورمنګ دره کې هم د زمکه د ملکیت پر سر لانجه کې و کسان ووژل او ول سټپیان شول. دا په داسې حال کې چې حکومت قبایلي ضلع په خیبر پښتونخوا ورګړی کړی دی او د ملکن په بیلابیلو سیمو کې د زمکو د ریکارډ جوړولو چارې هم پیل کړي دي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې د زمکو پر سر د لانجو په نتیجه کې د تاوتریخوالي پیښو تر شا لاملونه څه دي دا به د شاهین بنیری په دې رپورټ کې وورو.
د سیمه ولسی مشران وکیلان او د چارو شنون کی وای چې د زمکو د ملکیت په سر اختلاف وړاندې همو او اکثر با جګړې د جرګو مرکو له لارې هوارې شوې. خو په تیرو سو کلونو کې د سیاسي بیقراری بدمنه او د یو فعال نظام د نشټوالي لقبلا د زمکو په سر د تشدد پیښې نور هم ډېرې شوې دي. د جنوبی وزیرستان یو ولسی مشر ایاز وزیر وایي چې د کله نا قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډی شوې دي د زمکو په سر لانجو بیا سر راپورته کړی دی. نوموړی وایي په ډېرو سیمو کې دا رقم جګړې ریاستي ادارې د خپلو ګټو لپاره کاروي او حکومت تر اوسه د یو متبادل نظام په عملی کولو کې پاتې راغلی دی.
مسائل پر ریموٹ کنٹرول چالیجی
خو په پیښور پوهنتون کې د سولې د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر جمیل چترالی وایي چې په تیرو سو لسیزو کې د نصاب او میډیا په وسیله تشدد ته ډیره وده ورکړل شوې ده. په حکومتي پریکړو کې د ولس برخه لږه ده او سیاسي او اقتصادي بیقراری د ټولنې جوړښتونه اغیزمن کړي دي. نوموړی وایي حکومت په ملکن کې د ځمکو د ریکارډ جوړولو کار پیل کړی دی خو په دغه کار کې ولسی او قومي مشران نه دي شامل چې په نتیجه کې د تشدد او تربګنې پیښې رامنځته کیږي.
یو نسل نه بل نسل ته چې کم انتقال شوی دی نو دا په انفارمل طریقو شوی دی. اوس دا غیر ریکارډ جوړیږي نو هغه کې مختلف نسلونه د خپل تیر نسلونو د بعضې فیصلو سره اتفاق نه لري. نو دې عمل لپاره پکار داوا چې دا فارمل چې کم میکانیزم دی یعنی د بیوروکراسي دا د دې لار نه مخ اختیار شوه او اوس چې کوم قانون تعزید الټرناتیو ډیسپیوټ ریزولوشن 2017 اکټ راغو 2018-19 په مختلف شبو کې راغو رومبه دارا غلې دي د ډیسپیوټ سیټلمنت اول شوه دی او بیا د اغه سیټلمنت په نتیجه کې د مکو ډاکومنټیشن شوه دی دا مسایل به کم وي.
پا په شمالي وزیرستان کې خبريال او شنون کې گوهر وزیر بیا د جګړو ذمہوار د ځمکه د ریکارډ نشټواله او د منصفه نظام بولی. نوموړی وایي حکومتي ادارې کمزوري او غیر فعال دي او د منصفه روایتي نظام دومره ګران دی چې هر یو وګړی ترې ګټه نشي پورته کولی.
پدې کې بیا خاص کر ځنې مشران وزدا وایم چې هغه هم مولاوستي ځکه چې هغه دغه کاروبار دی کچرته د سمکو په سر باندې دغه لنجې راپورته کول ختم شي نو بیا خو هغه دلته چې کوم د منصفۍ کلچر دی هغه ختم کیږي. یو منصفي باندې تقریبا د یو فریق نه د پنځو لکو نه واخله لس لکه روپۍ پورې لګي نو د دوی کاروبار ورسره تړلې دی. بل طرف ته موږ وګورو نو هغه ریاست د انضمام نه وروسته هم ریاستي ادارې په دیسي کې مخلصې نه دي. کنی دلته که ریاست وغواړي نو دغه د مځکې لانجې ختم کېدای شي ځکه چې هر چا ته خپل پوله خپل بریت معلوم دی.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په قبایلی ضلعو کې د شخړو د هواري لپاره تیر کال د الټرنیټیو ډیسپیوټ ریزولوشن اکټ په نوم یو قانوني مسوده منظوره کړې ده خو دا قانون تر اوسه په سمه توګه عملي شوی نه دی. د پیښور های کورټ وکیل او د قانوني چارو پو سنگین خان اډوکیټ وایي چې په دې قانون کې ډېر ابهام دی او د ولس خوخي او مشورې ته پکې ډېر ځای نه دی ورکړل شوی.
د ایډیار کم ممبرز جوړولو نو دغه کل هم اختیار چې و نه ګورنمنت پر او هر یو ګورنمنت ته پرس کو ته نه ګورنمنت ته کبیا راځي نه یو پکې خپل ممبرز شاملول چې د ایډیار خلاف کم دا اصیل کولو دا غونو اغیبا نم خلق سوالاتی تکرو چه یو پیسلو شی نو دا دی که با دا اصیل سا دا غیب پرویجنی نو آغا خبرم لا دا غشوی نری لا سر سرسی دری ندی نو دیل پا کار داده چه یو واضح کانون دا کریدیاری چه آغا خلقو تمخ تراولی.
دا یادونه وردا چې د خیبر پختونخوا په بیلابلو سیمو کې د بیلابلو قانونو او خیلونو ترمنځ د ځمکه په سر لمدو رهسه لانجې را روان دي چې په نتیجه کې یو شمیر خلکو ژوند بیللې دي. بل خو حکومت وایي چې په ټوله صوبه کې د پټوار د نظام په کمپیوټري کولو او د ځمکو د ریکارډ په جوړولو کار کوي چې ورسره به د دې لانجو د هواري لارې پیدا کړل شي.
د شاهین بنیری رپورټ د سواد تعلیمی بورډ د لسم او دولسم جماعتونو د سالانه امتحانونو نتیجې په داسې حال کې اعلان کړي چې د کورونا وبا له وجې د ازموینې یوازې په مخصوص مضمونونو کې اغستل شوې. پر دې سربېره د تعلیمی بورډ په تاریخ کې د اول ځل لپاره زده کوونکو ته زیاتې نمبرې ورکړې دي. د لسم او دولسم ټولګیو په امتحانونو کې په مجموعي توګه 2000 زده کوونکو برخه اخیستې وه چې ورڅخه تر 90% زیات کامیاب ګرځول شوي دي. مشال لډیو د خبريال نیاز احمد خان رپورټ ورپسې یو سندره.
سوات تعلیمی بورډ چې پکې د ضلع بونیر شانګلې او سوات لسم او دولسم جماعتونو په زرګونو زده کوونکو د کورونا په هدایتو کې امتحان ورکړو نتیجې اعلان کړې دي. د تعلیمی بورډ تر مخه دولسم کې په مجموعي توګه 9355 تنان برخه اغستې وه چې پکې 20202 تنان پاس شوې دي. په دولسم کې 1100 نمبرو کې 4 تنانو 1098 نمبرو سره وړمنې پوزیشن، 3 تنانو 1096 نمبرو سره دویم او 1004 او یا نمبر سره 4 ترانو دریم پوزیشن تر لاسه کو. د نتیجو په مقابله د کونکو مشال ریډي ته ویل
مانو ما سایش سره ده او په بیسکو سره کوټه سوال سټوډنټ یو الحمدلله فرست پوزیشن 1098 مارکس سکیور کړی دي او احساسات خو ډیر زیات خوشاله دي ځکه چې فرست پوزیشن سه عام خبر نه ده. پر زرګاو سټوډنټس کې فرست پوزیشن هغه ستاره عام خبر نه ده او بل پیغام مخې ته دا ویم چې خپل وړو له تعلیم دغه ورکوي چې دغه تعلیم باندې زور ورکوي هغه مواد روی تعلیم نه ځکه چې هغه به تاسو مخې ته د فخر باعث رغیږي هغه تعلیم نه مواد روی هغه له مخې ته تعلیم خامخا ورکوي.
زما نوم اسد اقبال دی. پلار نوم یې خورشید اقبال دی. گورنمنٹ ڈگری کالج نے تعلق ساتم او سواد بورڈ کی فرسٹ پوزیشن واغستو. پدې کې سر محنت تاسو خبر او محنت خو به ډیر ضروری ده چې دا پوزیشن چې پور کوډ محنت نه سلیږي کم اس کم چې سر ایوریج سټڈی چې دا یو ماشوم لږ پکار دی 10-12 گھنٹې پوری پکار دی ډیلی.
پر سم جماعت کې په مجموعي توګه 3315 پیته کسان امتحان ورکړو او پکې 2015 د کونکو پاس شوې دي. د رنګا په لسم جماعت کې 15 د کونکو په 1100 نمبرو کې 1098 نمبرو سره اولنې پوزیشن، پنځه از د کونکو یو زر شپږ نوي نمبر سره دویم پوزیشن او اتلس از د کونکو یو زر سلور نوي نمبر سره دریم پوزیشن واغستو. د زیاتو نمبر اغستو پاړه ځای تعلیمی پوهان د کالج پرنسپل عمر علي وای
دا مارس هم داسې راغلی دی چې 5% سیوا مارس ورکړی دی. که دغه 5% سیوا مارس پکې نه وي نو د ماشومانان به 70, 64, 50 دی کې به راغلی. خو خیر بیا هم زه د سیستم خو برای نه بیانوم، خو حالان کې خامیانې پکې شته او زه دا ویش زما دا ویش دی، دا خواهش دی ان شاء الله چې د دې سیستم زه به یو کلاو خط لیکم د سی ایم په نوم باندې او د چیرمن صاحب په نوم باندې چې کومې خامیانې زما په نظر کې دي نظم چې دا وزي او کم از کم د دې سیستم کې داسې اصلاحات وشي چې کم از کم زمنګ ماشومان چې کم دي د مارس ته دوړ ختم شي او دو په انډیکیټ کې اصل کې زمنګ ټارګټ شي هغه انډیکیټ ته نو چې هغه کې د ماشومان کامیاب شي.
ملخوا تعلیمی بورډ امتحانونو مشر عمر حسین وایي چې زیاتې نمبرې د یو فارمولې تر سوري لاندې ورکړې شوې دي او دغه د ماشومانو حق دی.
مین ایشو دا ده چې دا آپشنل سبجیکټ دی، میتھس ته، فزیکس ته، کیمستری ته، بایولوژي ته، نو دا داسې سبجیکټ دی چې نمبر نه کټږي، بلکې دا ماشومانو کم چې 1098 پوزیشن باندې راغلي دي نو مې به چې دی نمبر 1100 وي، خو لکه مطلب دا په دوباره په دریباره په تین پیری باندې استادانو چکړي او بیا دا ریزلټ ورکړي.
د پاکستان حکومت سخت کال د کرونا لوجې د لسم او دولسم سالانه امتحانونه په مخصوص نیم مضمونونو کې اغستو فیصله کړې وه او تعلیمي بورډونو ته وېدا شوه چې دا غستې شوی امتحان په تناسب سره به زده کوونکو ته په نورو مضمونونو کې نمبر ورکول کیږي. دې ترڅنګ 15% نمبر به ورته اضافي په دې وجه ورکول کیږي چې د زیاتره زده کوونکو د کرونا چټیانو لوجې وخت ضایع شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سندرے